دا مشال راډیو د دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپام امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې لتا سره خبرې هم کوو او لتا څخه به ستاسو د سیمو حال هم غواړو. په خبرونه کې رپورټونه هم لرو او د دې ترڅنګ سندرې هم در خبرو. که تاسو غواړئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ نو پر فیسبوک کې را سره شریکولی شئ. هلته مې درته پوسټ لیکلی دی. تر هغې وروسته به بیا په ټلیفونونو هم را سره رابطه وکړی شئ. خو اول خبرونه ټاکل شوی چې د پاکستان د بلی امنیت سلاکار د بشری مرستو پر موضوع د خبرو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان پیپلز ګوند د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه زخته اندېښنه ښوولې ده او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون د سازمان نور سرتیری په قزاقستان کې د روانو مظاهرو کنټرول لپاره ور ورسیږي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په مشرۍ او پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په یوه غونډه کې کړې چې مشري یې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. تر غونډې وروسته د قومي اسمبلی پر وبپاڼه په بیان کې راغلي چې مهید یوسف چارواکي له افغان ولس سره د بشري مرستو په برخه کې د اسانتیاو پیدا کولو لپاره له اقداماتو خبر کړل. بیان وایي نوموړي د اسمبلی سپیکر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 15 ارب روپیو په مرستو کې خواړه، د واګانې، د ژمي لپاره سامانونه او خیمې شاملې وي. د دې مرستو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیر کال په اکتوبر کې کابل ته د سفر پر مهال کړی و. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ به یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي چې له طالبانو سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښوول شوې، خو یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ښایي پلاوی د جنورۍ پر 18 کابل ته ورشي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې له قاطۍ سره مخامخ دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښوولې ده. نوموړي پرون د خپل ګوند مرکزي اجرایوي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
د ګوند مرکزی کمیټې یې د ریاست وسلوالو ته په سلامي کېدو او د حکومت لخوا د وسلوالو سره د پارلیمان په موجودګۍ کې په پټو خبرو ژورې اندېښنې څرګندې کړي.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د جنورۍ پر 15 د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته ویلي ول چې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد یې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 9 د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري په یو بیان کې د یو میاشتني اوربند د اعلان پر وخت زیاته کړې وه چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د ډسمبر پر 9 د اوربند له پای راهیسې هغې وسلوالې ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د خیسور اوسیدونکو تیر ماښام له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته خپل 4 ورځنی پرلت پای ته ورساوه. د پرلتوالو یو مشر جمال دوړ او د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل احتجاجي ناسته تر هغې وروسته پای ته ورسېده چې حکومت د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیتي عملیاتو پر مهال به ولس نه ځورول کېږي او ژوند به یې محفوظ وي. د خیسور اوسیدونکو د جنورۍ پر 3 تر هغې وروسته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د ډسمبر پر 1 په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د 4 سرتیرو تر وژنې وروسته پوځ هلته عملیات وکړل چې پکې د سیمې د خلکو په وینا یوه 12 کلنه نجلۍ ووژل شوه. پوځ د جانسدې په نوم د ماشومې د وژنې تور په اړه څه نه دي ویلي، خو یوه امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د جنورۍ پر 4 د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې ځواکونه د کارروایۍ پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته پام کوي. او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د پوځي ائتلاف نور سرتیري پر داسې مهال قزاقستان ته ورسیږي چې د مرکزی آسیا په هغه هیواد کې حکومت له تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو درولو هڅه کوي. د قازقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې پولیسو پرون وویل چې د تیرې ورځې پر مهال لسګونه بلوګر وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره کوونکي حکومتي ودانیو ته ورننوتل، ورته یې اور واچوه او دوکانونه یې ولوټل. د مشال راډیو قازقۍ څانګه وایي په دوو نورو وړو ښارونو کې نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي له مظاهرهچیانو سره په نښتو کې 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. وزارت وایي تر 2000 زیات کسان یې نیولي دي. د روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ د ګیس او تیلو د بیو زیاتېدو پر مهال د مظاهرو له پیل راهیسې په تاوتریخوالي کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي چې ورڅخه یې 400 په روغتونونو کې بستر دي. په الماتی کې د مشال راډیو د قازقۍ څانګې خبریالان وایي پرون امنیتي ځواکونو چې ځینې یې په زغروالو ګاډو کې ناست ول، په جمهوریت څلور لاره کې پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې. د شپې مهال هم د قازقستان د هغه مرکزي کاروباري ښار په ځینو برخو کې د ډزو او چاودنو آوازونه اورېدل کېدل. زیاتېدونکي تاوتریخوالي ولسمشر قاسم جومارت توقایف د جنوري پر 15 اړ کړ چې د مسکو په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون له سازمانه غوښتنه وکړي چې هیواد ته داخل شي او وضعیت آرامه کړي. لومړني روسي پوځیان په چټکۍ د الوتکو له لارې هلته ورسېدل او تر هغې وروسته پرون ماښام د سازمان له بل غړي بیلاروس هم سرتیري ورورسېدل. ټاکل شوی چې آرمنیا او تاجکستان د خپلو سرتیرو ټولي نن واستوي او که د قرغیزستان پارلمان یې منظوري ورکړي نو هغه هیواد هم ښایي ځواکونه ولېږدوي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له اپ سټور او ګوګل پلی څخه خپل موبایل یا ټیبلیټ ته ورکته کولای شئ. لومړی موضوع ته ورزو، ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف د بشري مرستو پر موضوع د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ د دفتر په غونډه کې شوې چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. قومي اسمبلی تیر ماښام په بیان کې ویلي چې د یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی به ژر کابل ته ولاړ شي، خو د سفر نیټه یې نه ده ښوولې. د مشال راډیو خبریال طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی، له ده څخه معلومات اخلو. طاهر خان صاحب، هرکلی درته وایم که لږ معلومات راکړئ چې په دغه غونډه کې پرون څه وویل شول.
ډیره مننه ستاسو، سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. په دغه غونډه کې چې کوم څنګه تاسو د حکومت لخوا بیان ته اشاره وکړه، د پاکستان لخوا چې کوم 15 ارب روپۍ د افغانستان لپاره د امداد اعلان شوی، نو هغه بنیادي د دغه پیسو په بدل کې به پاکستان افغانستان ته خوراکي مواد، دغه رنګې دوایانې، او اوس چې کوم د یخنی روانه یخ موسم دی نو بیا ګرمې کپړې او خیمې او کمبلې، نو دا ورکینو په دې موضوع باندې هم خبرې کیږي. کوم غونډه چې وه چې کله د پاکستان د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته ځي چې، لیکن مهم نن سبا بل خو پرون په غونډه کې دا چې کوم د وړاندې نه یو اتفاق شوی دی، کله چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر په پاکستان کې وو امیر خان متقی، هغه وخت کې د جلال آباد او پېښور او دغه رنګې د کوټې او د کندهار ترمنځ د بسونو سرویس شروع کول، د جلال آباد او پېښور خو وړاندې وو بیا بند شوی، په هغې باندې چې اتفاق شو نو په دې باندې به هم پرون په هم خبرې شوي چې څنګه به طریقه کار کېږي. او زموږ معلومات دا دي چې د کپنو ویلې شوي دي چې کم شرکتونه، کمې کمپنۍ به بسونه، ځکه چې لس بسونه یو وړاندیز شوی دی چې دواړه غاړې به د هغې انتخاب کړي، په دې باندې پرون بحث شوی دی. او خو بنیادي چې دا سفر دی د پاکستان د امنیت د ملي سلاکار مهید یوسف افغانستان ته، نو دا په دې تناظر کې کېږي چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت مابین دا د ازغن تار د لیکولو مسله چې رامنځته شوې ده، چې په ننګرهار کې لري شو په ځینې برخو کې، بیا په نیمروز کې، او سوره جبران دی د کندهار نوم داسې ویډیوګانو د طالبانو چې کوم حمایت ملاتړي خلک دي په خواله رسنیو باندې هغې جاری کړې، نو یو ترنګلې حالت پیدا شوی دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت پابې. دغه بنیادي د پاکستان لپاره یو مسله ده او پاکستان په خپل اوس رسمي دا منلی دی. دغه باندې به خبرې کیږي نیټه تاسو خبره نیټه خو نه اعلان شوی لیکن فیصله خو شوی چې دې به ځي او نیټه بیا مشال ریډیو چې پاکستانی چارواکي سره چې پته غونډه کې شریک وو هغه نیټه پښتنه کړو هغه به چې د پاکستان لخوا لسم او اتلسم د جنوري یو تجویز شوی دی د طالبانو حکومت ته لیکن یو رسمي لا نیټه نه ده شوی خو ممکن ده چې په دغه نیټو باندې دا سفر وشي. او دلته مختصر بل خبره کوم چې کله دا لانجه د ډیورنډ پکر خوان دی یا په پوله باندې د افغان تارل نو بیا دا یو وړاندیز پاکستان کړو چې یاد د پاکستان پلاوی لاړ شي افغانستان ته په دې موضوع باندې خبرو چې څنګه دا کشیدګی چې دا کم شي یا د افغانستان نه بیرته څوک راشي نو بهرحال فیصله دا شو چې د پاکستان پلاوی بزي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسې طاهر خان صاحب.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښوولې ده. نوموړي پرون د خپل ګوند مرکزي اجرایوي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل پټ مذاکرات تحریک طالبان پاکستان ته د حکومت د تسلیمېدو په معنا دي. د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د جنوري پر 15مه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډي کې خبري غونډې ته ویلي ول چې له هغه د قانون ډلې سره خبري درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. د نومبر پر 9مه د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري په یو بیان کې له طالبانو سره د یو میاشتنی اوربند د اعلان پر وخت زیاته کړې و چې له هغه ډلې سره مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې کیږي. طالبانو یو میاشت وروسته له اوربند غزولو انکار وکړ او له هغه وخت راهیسې خپل بریدونه زیات کړي دي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د جنوري په شپږمه په لاهور کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د دې ګوند د مرکزی کمیټې د غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي چې ګوند د حکومت لخوا د ناقانونو ډلې تحریک طالبان پاکستان سره په پټو خبرو او په مذاکراتو ژورې اندېښنې ښودلي او د پارلیمان په موجودګۍ کې حکومت د وسلوالو سره خبرې کوي. دی وایي د ګوند مرکزی کمیټې د ریاست وسلوالو ته په سلامي کېدو او د حکومت لخوا د وسلوالو سره د پارلیمان په موجودګۍ کې په پټو خبرو ژورې اندېښنې څرګندې کړي. نو زموږ ګوند ته په هیڅ جوړ د وسلوالو په وړاندې د ریاست سلامي کېدل او د حکومت لخوا د دې سره پټې خبرې منظور نه دي. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې دریز په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی
په دنیا کې چرته پارلماني نظام نو الته د پارلمان په لار باندې ډېر فیصلې کیږي او ډېر خبرې هغه چې ټول پارلمان کې ناس ټول قوتونه پکې په اعتماد کې واغستې شي. او په پاکستان کې چې کوم د خصوصي حالات دي نو په دې کې موږ هم اشاره سي کتلې دي چې د پرویز مشرف نوالي تر اوسه پورې چې څومره هم خبرې کیږي بلکې هغه نه مخکې هم چې کومې خبرې به کېدې نو زیاتره به داسې وي چې بس اختیار بچا سره هغه حکومت او هغه ادارو په خپلو کې فیصله وکړي. نو که حکومت دې په اعتماد کې نه اخلي نو زما خپل خیال دا دی چې راتلونکي وخت کې به حکومت ته کوم مشکل جوړيږي نو بیا به هغه ډېرې آوازې ولاړې په کار دا به دا بار یا دا بوج چې کوم دی د ټول به د اوګو اچولې وي بجای د دې چې خپل ځان ورته صرف اخره کې ور مخامخ کړی وي.
یاد دې وي چې د تیر کال د نومبر په 8مه نیټه د پاکستان حکومت اعلان کړی وو چې د اترون تر لاندې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ صلح شوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 9مه نیټه په یو خبري غونډه کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق کړی وو او زیاته کړې وه چې د هیواد د امن لپاره د دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. بل پلو د جنوري په 15مه نیټه د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په پینډې کې وی خبري غونډې ته وینا کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت ډزبندۍ په 10 دسمبر ختم شوي او اوس تاغوی پر ضد یې عملیات پیل کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په میرالی کې د خیسور وسیدونکو تیر ماښام له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته خپل څلور ورځنی پرلت پای ته ورساوه. د پرلتوالو یو مشر او د شمالي وزیرستان انتظامی مشر مشال راډیو ته وویل حکومت د سیمې د وسیدونکو دا غوښتنه ومنله چې د امنیتي عملیاتو پر مهال به ولس نه ځورول کیږي او ژوند به یې محفوظ وي. دوی همداراز وویل چې د خیسور خلک به یوه 15 کسیزه جرګه ټاکي چې حکومت به د ولس له غوښتنو خبروي. د خیسور وسیدونکو تر هغې وروسته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د ډسمبر پر 1 په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې څلور سرتیري ووژل شول او تر هغې وروسته امنیتي ځواکونو هلته عملیات وکړل چې پکې د سیمې د خلکو په وینا یوه 12 کلنه نجلۍ ووژل شوه. پوز د دې تور په خبرګون سره دی ویلي خو یو امنیتي چارواکي د نوخولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې ځواکونه د کار روای پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پام کوي. د عمر وزیر رپورت.
په میرالی کې د خیسور سیدونکو لخوا د 13 ورځو نه روان پرلت تیر ماښام حکومت سره مذاکراتو پس پای ته رسیدلې. پرلت والوای چې حکومت لخوا اوتمانځای جرګې ډاډ ورکړ چې حکومت یې غوښتنې منلې، سیمه کې چې هر ډول عملیات کړي نو دا مولز با پورا خیال ساتل کیجی او دی لڑکی دا اتمانزایو 15 کسیزا جرگا با جوڑی جی چه حکومت او فوستا دا دوی غوختن رسوی او که دا سی واقعات مخی ترازی چه اولستا پا که زیان رسی نو دا غا جرگا با دا دوی او حکومت تر منزوی. دا پرلتی او مشر او میلی جمهوری غورزنگ شمالی وزیرستان مشر جمال داوڑ مشال ریڈیو تا وویل 15 کسیزا جرگا ٹاکل کی جی چه در اطلون که سه شنبه پا ورز با دا حکومت سر بیا خبر کوی.
مذاکرات په دې ځای باندې وشول چې په دې اپریشن کې یو خو ارمی حق د غمول چې څنګه کوم واقعیا وشي نو هلته مقامي خلکو ته تکلیف ورکوي یا نور داسې کاروایي کوي. یو خو په هغې باندې پرېکړه وشوه چې مقامي چې کوم کسان دوی اخیستي دي د هغې په اړه به هم د دوی سره خبره کېږي او بل چې د پرلت چې کومه مطالبه وه چې موږ سره د یو داسې لاره غوره شي چې په مستقبل کې بیا دا ستونزې دې کام ته نه وي. نو د هغې په مطالعه کوم فاینل پرېکړه دا وشوه چې د کوم یو نماینده جرګه ده جوړه شي چې هغه د حکومت ته خپل تجویز ورکړي. نو د پرلتوالو نه په دې باندې تپوس وشو چې تاسو په دې باره کې څه وایي. د هغې ټولې په سرا باندې د تاسو مشور چې په روان سلورم باندې به بیا د حکومت سره په دې اړه باندې ناسته کېږي کوم عمل چې دی دا به مخ په وړاندې وتلی شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې پرلتوالو ته ډاډ ورکړل شوی چې سیمه کې د وسلوالو ضد کا عملیات کېږي نو دولت با پکې پوره خیال ساتل کیږي. دغه پرله د هغې وروسته پیل شوی و چې څو ورځې وړاندې میرعلي خیسور کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمن نښته کې څلور فوجیان وژلي شوي ول چې پس امنیتي سرتیرو د غلطه د لټون عملیات کړي ول. ځایي ولس په وینا دغه عملیاتو کې یوه 12 کلنه ماشومه د مور په غېږه کې د مرمۍ ښکار شوې وژل شوې وه چې پس دوی د حکومت او فوز نه ډاډ غوښتو چې په لیکلې بڼه دې باور ورکړي چې په داسې کاروایو کې به مولس نه ځورول کیږي او ژوند به یې محفوظ وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په مشال راډیو ټکی کام اوري. وس هم ورزو بل رپورت ته. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د وړو او منځنۍ سطحې صنعتونو پرمختیا لپاره د 6 ارب روپۍ رعایتي پروګرام منظور کړی دی. د اعلی وزیر دفتر د جنوري پر 15 په بیان کې لدې زیات معلومات نه دی ورکړي، خو په پېښور کې صنعتکارانو او سوداګرو د پروګرام ستاینه کړې ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو پخوانی مشر زاهد الله شینواری وای هر هغه صنعت یا کاروبار چې د سوداګرۍ ټول حجمی ل 400 میلیونه روپۍ کم وي د وړوکی یا منځنی کچ کاروبار بلل کیږي. حکومت دا اقدام پر داسې مهال کړی دی چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په 13 د پاسه یو نیمه لسیزه کې د ناامنیو له وجې کاروبارونه او صنعتونه خورا زیات اغیزمن شوي ول. غلام غوس تفصیل لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت د وړو صنعتونو د پرمختګ لپاره د 6 ارب روپو د سبسیډي د پروګرام منظوري ورکړی ده. دا چې په وړو او میډیم صنعتونو کې د پښتونخوا صوبې کوم صنعتونه شامل دي او حکومت لا د دې پروګرام د کامیابولو لپاره نور څه ګامونه پورته کول پکار دي. په دغه اړه په پېښور کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری د جنوري په شپږم نیټه مشال ریډیو ته وویل
نو سبسډي کول په خپل ځای باندې اعلان کول خو ډیره خبره ده، خو دا حکومت نه پکار ده چې د دې امپلیمنټیشن لپاره یو کمیشن جوړ کړي، ځکه چې کله دې لاندې ته درخواست ورکړي دا ملاویږي نه. تیر ځل چې د سمی سیکټر لپاره موږ سوبې چې د انډستریل پالیسي 2016 لاندې 900 میلیون روپۍ چې دي ورکړي وي، دغه 2016 کې روپۍ ورکړي دي، اوس پورې یو روپۍ چاته ملاو نه ده. ور زموږ ټوله ماربل انډستری چې ده کنه، ټوله چې ده په سیمه زموږ پلاستیک انډستری چې ده سیمه کې راځي، زموږ د فارما سیکټر چې ده دا تقریبا 90% په سیمه کې راځي. مطلب هر هغه بزنس چې ده هغه ټرن اوور 400 میلیون نه کمی کنه، یعنی اپ ټو 400 میلیون په سیمه کې راځي کنه.
په پیښور کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د چیمبر په خوانی مشر مقصود انور وایي د صنعتونو د پرمختګ لپاره دی حکومت او بانکونه د صنعتکارانو د لارښوونو په هدف د قرضونو او ګرانټونو ترلاسه کولو د آگاهی پروګرامونه ترتیب کړي.
ګورنمنت ته پکار دی چې سټیټ بانک چې دی چې کوم یو هغه سره د لوننګ ایجنسیز دی هغه ته وایي چې به تاسو چې دی د چیمبر کې مختلف چیمبرز کې سیمینار وکړي، ور هغه کې چې دی سمال اینڈ میډیم انٹرپرنورز چې دی کنه هغه راغوري، اور هغه ته چې دی کنه او خې چې به تاسو حق کې دادې تاسو کې مفتو کې پیسې ملاوي کی او دونا کم خرچه باندې ملاوي کی یا فری ملاوي کی، نو دا ایس ایم ایز چې دی کنه هغه ته بالکل هغه به پوي بشي. سبسډي مطلب دا دا هی چې هغه بیا یو گرانټي سبسڈی مطلب ہو گرانڈی سبسڈی مطلب دا نه چې واپس پاخري.
صوبائی حکومت تر دې دمه د وړو او میډیم صنعتونو لپاره د دې شپږ ارب روپو د مالی مرستې یا سبسډی ورکولو د پروګرام زیات جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو د جنوري په 15 نیټه د پښتونخوا د کابینې نه د دې نوې پروګرام د منظوري اغیستلو وروسته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علی سیب ویلی وو چې خیبر بینک به د صنعتونو د صوبایي محکمې سره په همکارۍ دا پروګرام عملي کوي چې هدف یې د وړو او میډیم صنعتونو پرمختګ او مرسته ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
په پاکستان کې د ملکی او ترهګرۍ ضد عدالتونو ترڅنګ پوځي عدالتونه هم شته. پوځي عدالتونه د 1952 زیږیز کال له قانون سره سم جوړ شوي ول او تر ډېرې مودې د تورنو پوځي افسرانو مقدمې فیصله کولې. دا مقدمې د ادارې دننه د عدالتي کارروایۍ په نوم هم یادې دي، خو په 2015 زیږیز کال کې پارلمان په آئین کې له ترمیم سره سم د ترهګرۍ په تور تورنو ملکی وګړو ته هم د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړل. د پوځي او ملکی عدالتونو ترمنځ توپیر سوی د مقدمه پر مهال د گواهانو وړاندې کولو او د پریکړو ضد د درخواست طریقه پکې څه ده؟ بشیر غواخ د دې پوښتنو ځواب راکوي.
په 2015 کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د بدلون په کولو سره د فوجداري د قانون لاندې د موجودو پوځي عدالتونو واک زیات کړ. د پارلمان پر وې پاڼې موجود د دې قانون په متن کې راغلي چې د دغه بدون وروسته اوس پوځي عدالتونو کې پر هغه ولسی وګړو هم مقدمه چلیدل شي چې په ترهګرۍ تورن وي. قانون پو اډوکیټ شبیر حسین ګګیانی وایي چې په قانون کې د بدلون لپاره دلیل راوړل شوی چې په پاکستان کې د ولسی عدالتونو پر ځای به په پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ اړوند مقدمو ژر فیصلې کیږي او بل امنیتي رازونه به راز پاتېږي. گگیانی چې په پوځي عدالتونو کې د ځینو ملکی وګړو وکالت یې کړی مشال ریډیو ته وویل چې په پوځي عدالتونو کې د گواهانو وړاندې کول ډیر سخت وي. تیر کال د اډوکیټ شبیر حسین گگیانی په درخواست پېښور های کورټ یو وار څلور اویا او بل ځل یو سل څلور شپېته هغه کسان خوشې کړل چې کیسونه یې پوځي عدالتونو ته تللي وو، خو د نوموړي په خبره پر ضد یې ثبوتونه نه وو.
پدی عمر چکم ملٹری لا دا دی پک عمر فالو کئی چې کوم د آرمی مین د پاره ده هغه کسان چې هغې لې په فوجدارۍ کیسونو کې د پانسۍ یا د عمر کې سزا وروله هغې لې د اپیل حق ورنه کړ هغې لې هماغه د ډیپارټمنټل پروسیډنګ خلاف چې کوم یو درخواست کېږي صرف هغې والا ورکړو نو دا غی صرف دا وو چې بس اپیل ٹرائل نه مسوکنو خبر چې سزا به ک جیل ته بلاړو نور پسې به پته پسې ټیره لچې رستا اپیلم خارج شو بل مین خبر ادا چې لکه ما تاسو ته چې پشادت وباندې کیږي د سمر کې سونه مونږو کړ 150 اپیل نو سم پینډینګ دی پای کوټ کې هغه لاستې دي ځکه چې کوټ په سپریم کوټ فیصله نه کړی نو په دې ټولو کې سره پیلیګیشن دی ثبوت نشته
د پوزی عدالتونو شمیر نه دی معلومه او د فیصلو په اړه یې هم ډیر تفصیل نه خپرېږي خو پارلمان یې د کار په اړه له حکومت حساب غوښتلی شي په 2019 کال کې له شمالي وزیرستانه د پارلمان غړي محسن داوړ د یوې لیکلې پوښتنې په ځواب کې د دفاع وزارت ځینې معلومات ورکړي وو د پارلمان پر ویب پاڼې خپرو شوو دې معلوماتو تر مخه دغه کال پورې په پوزی عدالتونو کې 428 مقدمو فیصلې شوې وې 244 کسانو ته د مرګ او 192 ته د قید سزا شوې ده همدارا 450 مقدمه د تخنیکی نیمګړتیا او لامل ختم شوی او 2 کسان خوشی شوې دي اډوکیټ خالد انور افریدی چې په دې روسوي کې په پوزی عدالت کې د جاسوسۍ په تور د 14 کلونو لپاره سزا شوی د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د مقدمه وکالت کړي وای عام تاثیر داده چې په پوزی عدالت کې چاته سزا وشي نو هغه په ملکی عدالت کې پر ضد اپیل نشي کولای خو د نوموړو په وینا داسې نه ده هغه مشال ریډیو ته وویل چې های کورټ یا سپریم کورټ د قانون لمخې لخپل خوا یا په سوموټو شکل د پوزی عدالت پریکړه چیلنجول شي او یا هم ورته وکیل درخواست کولی شي
د دې کورټ اف اپیل لیکنه د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آج جی ایچ کیو کی ہوئی ملٹری کورٹس والا جانتا ملٹری کورٹ ایکٹ ہے ملٹری ایکٹ ہے 1952 آغا دغیلا نے دغخ پر طریقہ کار دے کلا ہائی کورٹ و سپریم کورٹ دا خبر راشی نو ہائی کورٹ و سپریم کورٹ پر بیاد دیشی تعین کئی چھ بھئی دا سیویلین سیڈی دا سیول افینس ٹرائل چھ کم دے ملٹری کورٹ کولی شی کنی شی کولی
په پاکستان کې د پوزی عدالتونو د کار قانوني موده 2 کال وی خو له 2015 کال راهیسې پارلمان په بیا بیا غزوي د عدالتي انصاف یقیني کولو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې انټرنیشنل کمیشن اف جیورست د 2019 کال په ریپورت کې راغلي چې په پوزی عدالتونو کې کاروایي باید په شفاف ډول وشي ترڅو د پاکستان خلک معلومه کړي شي چې آیا ضرورت شته او ګټور دی او کنه
د مشال رادیو هر اورس د سحر له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز لاندې سپې 2011 15,000 13,500 او ول از درات سواتیا کیلو هرتز
اوریدونکو په اورګزیو کې د مموزیو قومي اتحاد له انتظامی غوښتنې چې د نامنوي او پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو او زیانمنو کورونو سروې دی بیا وکړي او خلکو ته د تاوانونو ورکړي د اتحاد یو مشر پرون تر یوې غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل انتظامی ورسره تیر کال په اکتوبر کې په پېښور کې د احتجاجي پرلت پر مهال د سروې بیا کولو ژمنه کړې و چې لا یې نه ده عملي کړې موږ په دې اړه له انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه خو په خبرو ورسره ونه توانېدو البته په صوبایي اسمبلی کې د سیمې استازی غازی غزن جمال وایي حکومت سروې ته ژمن دی خو اوس یې د ژمي له وجې نشي کولی د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال خلکو ته د زیانمنو وړنګو کورونو تاوان ورکوي تاریخ اورگزای نور معلومات لري
په اورگزو کې د زیارت پورز د ماموزو قومي اتحاد مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر سیمه د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلي کورونو سروې دي یو ځل بیا وکړي د یاد اتحادی یو مشر شیرولی خان مشال لډیو توای په سیمه کې له 2019 کال تر مارچ 2020 پورې په مختلفو وختونو کې درې ځل سروې شوي خو بیا هم تر 2000 زیات کورونه له شاملولو پاتې دي.
مونږ خپل تحقیق کو مو خپل आवाज پته کو نو حل تک زموږ سره تقریبا 2000 پلس درخواستونه جمع شولو. نو په هغه باندې چې مونږ اول هم دا وختنه کول او سم دا وختنه کو چې باید د خلکو دا جنون حق ته او دا د حق جوړیږي ری سروې دې باید اوشي او زر تر زر دې اوشي.
ما موضوع قومي اتحاد تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پېښور پریس کلب ودانې مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو چې هغه وروسته بیا د اتحادي مشرانو په دغه ختم کړو چې د حکومتي چارواکو لخوا د ړنګو کورنو سروې زر تر زره بیا پیلولو ژمنه وشوه. د اتحادي یو بل مشر خان افضل مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې سروې د بیا کېدو ژمنه د حکومت تر اوسه نه ده پوره شوې.
دی وی چې مونږ ریسرو چالو کوو اوس پر علاقہ دی ریسرو نه ده چالو کړي. اسې تشه داوی کوي د اورګزی چې کومه انتظامیه ده هغه چې کومه داوی کوي نو هغه اوس پر سر خپل سکرین باندې خي خو مونږ ته چې کوم د علاقې خلک هغه ته په ګراوند باندې نه دی راغلي هغه خلک ډیر مجبور دي.
د اورګزو انتظامیه په دغه غړه د ریس معلومولو زموږ هڅه ناکامه شوې. خلبته په صوبایي سیمه کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف غړي سید غازی غزن جمال مشال لوډیو ته ویل په ماموزو کې د پاتشي ړنګو کورونو سروې به کوي خو سمدستي دا ورته شروع کول ممکن نه دی ولې موسمي حالات ورته هغلته برابر نه دي. سید غازی غزن جمال زیاته کړه په سروې کې تر اوسه د ټولو نمونه ځکه نه دی اچول شوی چې یو خاص حد پورې د ړنګو کورونو موازه ورکول اجازه وا.
مونږ ریکوست لیګلې دي ریلیف محکمې ته سمونږ ته دا کوټا ایکسټینډ شي د کې دی اډیشن شي ځکه سره کم اولنې استیمیټ او تیر حکومت کې څه کم جوړو دا د اغه استیمیټ نه اوس زمونږ خبره لکه پاسه لاړه دي نو اغه لا پورې مونږ ته دغه اپروول یا ریپلای نه راغلی اغه سره شي نو دغه مطابق بیا مونږ د ری سرویس کولی شو.
په اورګزو ضلع کې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت تر 2000 پورې کورنو ته زیان رسیدلی چې پکې حکومت د 9300 ړنګو کورنو سروې کړي ولې نو لا هم نه دی ور شامل شوی. په ضلع کې تر 15000 خلک داسې دي چې د حکومت لخوا د کورنو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه سره مرسته شوې. حکومت ستنه شویو کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3,00,000 او د لږ نقصاني کور معایزه 1,08,000 روپۍ مقرره کړې. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي. امریکای ولسمشر جو بایدن پر پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تور پورې کړی دی چې د 2020 زیږیز کال د ټاکنو په اړه یې درواغ ویل. بایدن دا خبره پرون د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د حملې لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وکړه. ټرمپ پرون په یو بیان کې ویلي چې بایدن غواړي امریکا نور وویشي. د ټرمپ لسګونه ملاتړي تیر کال د جنورۍ پر شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ ورننوتل چې هلته د ولسمشریزو انتخاباتو د پایلو رسمي اعلان لپاره غونډه کیدونکې وه. پر هغه ورځ په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي ول او د هغو کسانو اقدام د امریکا پر جمهوریت برید وبلل شو. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونی وینا کوله چې تیر کال د پاریدلو مظاهره چانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2020 کال د جنورۍ په شپږمه وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې تنده وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسه یې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یو اصل په توګه مني او کنه.
زمون په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. مونږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله داسې برید نه تکراریږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو د 2006 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې. خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ټرمپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز یې وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ یادارت کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالد ټرمپ یو لیکلي ځواب کې وویل، بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ټرمپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل ده باید د 2006 کال ټاکنې ګټلې وای. ټرمپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نوماند شي. په امریکا کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یو کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولې دي. د ده په وینا له دې ډلې 145 کسانو په خپله سرغړونه او 40 نورو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د پېښور په ډبګرۍ کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دول مسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. حماد 22 کلن دی او وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې 3 تاروي، خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د 4 تارونو ربابونه جوړوي. شاهنواز ترکزی هغه دوکان ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دوویش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. احمد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېښی. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو احمد وایي د تر د 12 پورې سبق ویلی دی. بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پرېښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې 2 جوړېږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. لاسوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې لکو لرګي کې څه فرق سی بیا؟
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ غزین را غواړو.
دا لرګي ګران
کټ مشين کې دا مونږ کټکو زم مشين دی هلته کټکو به دلته چې کم دی نو فینیشینګ هلته وو کو به دلته راوړو.
تقریبا دا سه دا 15000 روپو پورې دا باب
سیمپل رباب په درته جوړ کو. خراب باب په
نرموالی بګی ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه واځي زغه ګومه جزی 15 منټه وګورم زما د ګوتې لاسو کې چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دي باندې پولیم راښ کاره کې.
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره 4 تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدای شي.
دوله نه زیاتره د ډاکټر زراجي اغیم شو کې د دې شي جنکه زیاتره. اصل کې هغه چې دې زیات تر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه، نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خر رباب شوق کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغږول، ځکه د پوه نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پول چتی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارڈ هم ورکړی شو. د ته خود ایوارڈ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړی دی لګولې وو.
دې رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک باندې ډېرې تبصرې راغلي دي، خو زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته او د وایبر شمیره هم اعلانوم. که تاسو سره مهم او غټ خبرې نو را سره یې شریکولو لپاره په ټلیفون رابطه وکړئ. تاسو تر هغې پورې دا شمیرې او پته اورئ، زه به ستاسو تبصرې ګورم او له هغې څخه به خبرونه راغونډوم.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. ترڅنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
دلته پر فیسبوک باندې ډېر زیاتو کسانو راته له خوستا، وزیرستان، ننګرهار، پېښور، بنو څخه، کورمې څخه، همداراز له جنوبي وزیرستان، کوچلاغه، له سوابۍ څخه او له سنده تبصرې را لېږلې دي. هرنایي څخه همداراز چې موسم باران شوی دی، په ځینو ځایونو کې اوس هم وریږي. د ننګرهار په شینوارو کې هم وی چې نن باران دی او همداراز په نورو ځایونو کې هم دی، وی دا بارانونه روان دي. او په ځینو ځایونو کې په باجوړ کې باران دی او په ځینو ځایونو کې واوره هم شوې ده. نو له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه. د دې خو په باره کې موږ هم یو رپورټ لرو چې سبا او بل سبا به هم باران روان وي د افغانستان په نهو ولایتونو کې، او ورسره په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې هم. خو د دین علاوه چې چا سره خبرونه شریک کړي دي، نو هغه که زه وګورم نو دلته جمیل خان او بیت الله ارمانی او همداراز سهیل وزیری دوی ټولو لیکلی دي چې د علي وزیر چې د جنوبي وزیرستان استازی دی په قومي اسمبلی کې او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی، د وکیل په کور باندې، د دوی په وینا باندې
رینجر ځواک سرتیری ورننوتی دي. نو موږ به د دې پوښتنه وکړو، معلومات به وکړو، به راپورټ ورباندې جوړ کړو. له دې خبر پرته او د دغه د خبر نه علاوه، د موسم د خبر نه علاوه هم ځینې خلکو راته معلومات را سره شریک کړي دي د خپلو سیمو په اړه باندې، لکه امینې نور لیکلي دي چې ابدال خیلو کې د یو کس کوټه راغورځېدلې ده، خو څه دغه مرګ ژوبله پکې نه ده شوې، البته مالی تاوان ورسېدلی دی. کو رسنیو ته وی هغې کورنۍ ویلي دي چې دغه د کوټې دیوال او چت یو دم غورځېدلی دی. دا وضاحت دوی نه دی کړی چې دا د باران له وجې دا پېښه شوې ده که نه. د ماستر علي حیدر په غږ درته سندره نشرو.
Yeah, she's here.
مشال راډیو ته غواګیاست ګلاب خان راته لیکلی دی چې درازنده کینن د اف سی لپاره د برتۍ سلسله روانه ده. نو وی دا به ولیدل شي. فرهاد وسال لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د دوو قومونو ترمنځ د شپې له 2 بجو راهیسې نښته روانه ده. د نه دي لیکلي چې دا څه وجه ده، خو تر دې مخکې په دغه په سر د ځمکو د لانجو په سر باندې اکثر دغسې نښتې هلته د قومونو ترمنځ کېږي. یو کس هم را سره د ټلیفون په کرښه دی، له ده څخه د دوی خبر اخلو. ستړي مشي.
ډېره مننه پامیر سیل صاحب، داود د صدکور مینه په اړیکه کې هم
قانون مراته وخی او سیمه دغه خبر راکی.
او نوم خو می ته وخی له داود یم، د
داود
څخه په اړیکه کې هم
سید خبر راکی داود سے.
او خبر خدا دا چې لکه زمون په ضلع کورم کې دا پار جی 3G سیګنل راغلی، او دا پامیر سیل صاحب ما ته بیرونی ملک کا مسافران دا ټلیفونونه وکي، نغه وای چې پار جی 3G سیګنل خود سي دي لکه زوس چت ورته ختلم. تاسو خبرې کوم نو په کوزه په کمرو کې کار نه کوي. یی چې دا تاسو مشال رادیو ډیوا رادیو ساده خبري شریکوي، او دا حکومت په دې خبر کوي چې دا سیګنل او په کورونو کو چټ کار نه کوي، په کمرو کې کار نه کوي. او دا خبر خو تاسو موږ په دې شریکو پرون په بګن کې یو کس هم په امیر سیل صاحب او چا وشتلای و پوښ مخام ټیم کې، او دا هم تاسو خبر شریکو. تاسو نه منداګان ته په کار مونږ ته دا خبرونه راوړي چې وړ وړ خبرونه زمونږ په لګو کې دي چې دا مونږ تر نه خبرې کو صحیح وضاحت سا.
سید داود صاحب ډېره مننه. هغه اول کیسه چې تاسو شریکه کړه هغه خو یې وستونزه وه، او دا بل کس چې وژلی دی دی په څه وژلی دی؟
او دا نامعلوم افراد وژلی دی، او په سکوټر باندې را وژلی نه ده، دا زخمی و سپتال ته وړی ده. او لکه دا دی او یو عبدالرؤوف سپتال ته وړی شوی و پوه شو کنه. ما ته رینګ وشو چې دلته په هغه کې په بګن کې یو کس چا په سکوټر روان و، هغه ویشتلی دی او ګاډی نه ویشتلی ده. او دا خبر غانتی کې خبر شوی یم، او کار حقیقت ته او درویغ په دې کې نشته مرګلیا.
سمه ده، مننه. خوشحاله اوسې، آباد اوسې داود صاحب. حضرت عثمان نوری لیکلی دی چې د ننګرهار په شینوارو کې د ګرمسیرو ښوونځیو 4:30 ازموینې روانې دي، او وی د باران له وجې دغه ازموینې چې دي دا وی له خنډو ځنډ سره مخامخ شوې دي، او وی زه د ښوونیزې برخې څارن یم. سمه ده. او تاسو ته به زه د دلراج په غږ سندره نشر کړم. مشال راډیو ته وغږیاست. سجاد خان صاحب راته لیکلی دی چې په متحده عربي اماراتو کې د سکال لپایل راهیسې د جمعې د ورځې رخصتي چې دغه ختمه شوې ده اوس د شنبې او یک شنبې په ورځ باندې به رخصتي. نو نن اوله جمعه ده ځکه چې تیره جمعه چې وه هغه یو دیرشم تاریخ و د ډیسمبر. نو نن وی اوله جمعه ده او نن رخصتي ختمه شوې ده د یک شنبې په ورځ باندې به رخصتي وي. د یک شنبې ورځې رخصتي خو بیا یو ښه خبره پکې دا هم ده چې موږ د یک شنبې په ورځ باندې د مشال راډیو د مسافرو لپاره د مسافرو ګړۍ خپرونه لرو نو په خلیج هیوادونو کې چې دي په متحده عرب اماراتو کې بالخصوص اغیزې کې به خلک خوشحاله شي. اغیزې نه په زیات زنګونه راته وایي ځکه چې چھٹی به په هغه ورځ باندې. دلته ډیرو زیاتو کسانو د موسم حال راته را لېږلی دی. په لواړګي کې هم په کونړ کې هم وی باران دی او محمد یوسف ناصر هم د قادر خان ایډوکیټ په کور باندې د رینجرز واک د سرتیرو د ورنه و د چاپی خبر راته لیکل دی. موږ په دې اړه باندې معلومات وکړو بیا به رپورټ له تاسو سره شریک کړو. یوازې راته یو کس لیکلی دی چې په کراچۍ کې باران نشته او لمر راښکاره شوی دی ښه تازه دغه دی. نو دغه اوس خبر دی ځکه چې په ټولو ځایونو کې بارانونه واورې روانې دي. په کوم ځای کې چې باران درېدلی دی او لمر راڅرګند شوی دی شین اسمان دی نو دا خبر دی. د فیاض خان خیشګي په غږ سندره او سلام پښتونخوا به پای ته ورسیږي. په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
سنو باندھی ن لکم زد چاد نمونا پا سنو باندھی ن لکم تا تکور خبری دیوالو نو باندھی ن لکم تا تکور خبری دیوالو نو باندھی ن لکم زد چاد نمونا پا سنو باندھی ن لکم سنو باندھی ن لکم نمونا پا لا سنو باندھی ن لکم